द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
کال د اکتوبر د میاشتې نه همانی ته د پاکستان کې وښوې ده د شپې لس افغانستان کې د نه نیمه په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي یو بجه شوې ده د دې ریډیو د ټلویزیون په خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز محمد اکرام
هر کله وایو ګران اوریدونکو او کتونکو یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې با تفصیلی اډیو او ویډیو رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
د پاکستان خیبر پختونخوا کې حکومت د دینی مدرسو اصلاحاتو لپاره دوی سفارښونه وړاندې کړې دي او د دې اصلاحاتو عملي کولو لپاره د ځانګړي قانون غوښتنه کړې
او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د کابل او د کشمیر امن د یو بل سره تړلو په لړ کې د پاکستان سینیټر مشاهد حسین بیان رسته بیان غندي هغه دا هم ویلي دي د افغانستان عالی شورا چې د سولې سره دغه بیان د پاکستان د افغانستان د سولې سره مخالفت دی او د دوه ملکونو ترمنځ وړاندې تعلقاتو کې مشکلات پیدا کولای شي
او په یمن کې د جنازې په مراسمو د سعودي ائتلاف په بمبارو کې د یو سل او سلويخ کسانو د وژنې وروسته امریکای په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف سره د خپل ملاتړ ته د بیا کتنې اعلان کړی دی
دا او د دین علاوه نور مهمه موضوعات هم په نننۍ خبرونه کې به شاملې مونږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی پاکستان کې د ملي عملی پلان په ترڅ کې د هیواد په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجستریشن لپاره ځانګړي کمیټې ویل دي چې دینی مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نوي قانون جوړ کړي شي خیبر پښتونخوا کې دغه کمیټې ویل دي چې مرکزی حکومت ته کم کار قبل غواړي هغه د یو نوي قانون بغیر ممکن نه دی رپورٹ پہ دا پی خبر نا دا ڈیو ریڈیو خبریال حمید اللہ را کبھی
دا قومی ایکشن پلان پترس کے دا مدرسو دا رجسٹریشن او اصلاحات دا پارا جوڑ شوی صوبائی کمیٹی وړاندیز کړي چې مرکزی حکومت په کومه طریقہ دا عمل تر سره کول غواړي هغه د نوی قانون نه بغیر نه کیږي او باید صوبائی حکومت ته په دې لړ کې نوی قانون سازی وکړي دغه فارم کې دوه ایش نقطې دي چې تر لاندې به یو مدرسه په انفرادی یا شخصي توګه د جهاد د منی ګرځولو پابند وي د انساني حقوقو په اړه تعلیم ورکوي مالی جانچ پې کیږي او د استادانو معلمانو او زدهکوونکو د کورنو معلومات به حکومت ته ورکوي خود او کا په صوبایي وزیر حاجی حبیب الله د دې کمیټې چیرمن دی او وایي چې د نوو وړاندیزونو هم حکومتي چارواکي او هم مدرسې یې رول دي او که قانون راشي نو هر څه باید یو قاعده لاندې راشي وفاقی حکومت دغه پرفارما سلور وانه ثبوت لګیلی دا خود سین صوبې لخوا د قانون سازه عمل وفاق المدارس لخوا رد کړی شوی دی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن یو غړی مفتی فضل غفور وایي په کاروا چې مرکزی حکومت د کومې قانون سازه وړاندې د پنځو طبقې فکر د مذهبي ډلو د وفاق د مشرانو سره په دې سلا وکړي او په ټول هیواد کې یو شان قانون معرفي کړي د فارم مندرجه دا هم د مدرسې نه سرګند غواړي چې هغه په یو کال کې څومره فتوی ورکولی شي او مدرسه پابنده چې په ودانه کې په خپل خوخاره د بدلون کړی دا وخت مدرسې د اوقافو د محکمې سره نه بلکې د سنتونو او کارخانو د وزارت سره د سوسایټیز اکټ لاندې رجسټرډ کیږي. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټیلی ویژن په خبر.
د وایس آف امریکا د ډیوا ریډیو ټیلی ویژن خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو او کتونکو د ډیری مودې نه په پاکستان باندې دغه نیوکی کیږي او دغه غوښتنې ته کیږي چې کمې تندروا ډلې یا کم کلدم تنظیمونه به پاکستان د خپلې خارجه پالیسۍ د برخې په توګه د خپلو مفاداتو ترلاسه کولو لپاره استعمالول نو د هغې نه دی لاس واخلي. دغه خبره په پاکستان کې سیړنکاران هم وایي چې د دې په وجه باندې د دې خوې په وجه باندې پاکستان په نړۍ کې لکه واسی پاتې شوی دی او په کار ده چې وس دغه رویه بدله کی. ارشد حسین نپی تفصیلی رپورټ ورو.
سیلونکی وای وخت راغلی دی چې اوس پاکستان د خپل سفارتي ګټو د پاره کارونکي مذهبي جهادي تنظیمونه ختم کړي، کترهګری د مذهب په نوم وی او کو په بل نوم نورا نړیتا د منلو وړ نه ده. سیلونکی نظر لري چې د پاکستان او هند او تیر په تیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې راغلی تناو اوس د هیواد سیاسي او عسکري قیادت په دې مجبور کړي چې د جهادي تنظیمونو څخه لمن رون غاړي او نړۍ او سیمه کې د خپلو سفارتي ګټو او ملي ساتنې دپاره د مهذبه هیوادونو تګلار خپل کړي. ښکاره دی وی چې د تیرې اونۍ دوران د وفاقي کابینې د قومي سلامتیا غونډه کې چې پکې وزیر اعظم نواز شریف د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف او د استخباراتي ادارې د مشر نه علاوه جګپوړي وفاقي وزیران موجود وو، دا خبره مخې ته راغله چې د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د هند د بد چلند په حق له د نړۍ هیوادونو د پاکستان خبرې ته غوږ نږدي او د دې برعکس د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د کلدم مذهبي تنظیمونو او د افغان دولت مخالف ډلو ملاتړ پرېږدي. د دفاعي چارو سیلنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای د فوج د پخوانی سرلخکر جنرال ریټایرډ پرویز کیانی په دور کې د فوج دننه دا سوچ پیدا شوی وو چې ریاست ته تر ټولو لوی خطر د هند نه ده بلکې د کور دننه عناصر ورته لوی ګواښتي او ریاست چې د کال 2014 پورې د جهادي او ترهګر ډلو پر مخ کمه د پسپایې لار خپل کړې وه نو بیا چې کله په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړل نو دا سرګند شوه چې ریاست اوس نور جهادي تنظیمونو څخه خپل لمن رانغاړي بلکې د هغوی په مونډ اوښکلو یې هم لاس پورې کړی دی او دغه پالیسي تر دې دمه روانه ده. نوموړی وایي د کور دننه د کلدم مذهبي تنظیمونو لکه جیش محمد، لشکرې طیبه وغیره ختمول د پاکستان لومبی ترجیح نه وه، خو په موجوده صورتحال کې د هند سره ناچاقې دغه تنظیمونه ختمول لومبی ترجی وګرځېدا.
رستو پرایورټي وا دی اوس چې کوم پاکستان دا تعلقات منطقي ملکونو سره سټرس لاندې رالل، بنگلاديش سره باندې یو، افغانستان سره یو، داسې آسیایي مرکزی ملکونو چې کوم بیا غیم لګو ته کېدل نو دا سستینبل نه دا کوم دی. یو وخت لپاره موږ سره تیش وو دا غیم رستو بیا به موږ مجبور شو دا روم بزر باندې دا شو چې کوم یو ټبو ټاپک وکنه دی باندې، یعنی هغه چې انګریزي کې وته ټبو وي نو زما په خل باندې هغه چې کوم دغه دی هغه ټبو ختم شو، کم اس کم خبرې په شروع شوې او یو دغه چې کوم دی ریاست چې کمی هغه خپل مسائل باندې ډیبیټ کوي.
یو بل سیلنکار لیاقت شیوانی وای د نړۍ لوی هیوادونو هم په تیر وختونو کې د خپل ریاستی او سفارتی ګټو د پاره غیر ریاستی عناصر کارولی وو، خو د شوروي روس پر ضد افغانستان کې د جنگیدونکو غیر ریاستی عناصرو یا جهادیانو په خپل حال کې پریښودل د امریکې لویه غلطي وه او د دې نقصان امریکې ته هم ورسېدو او اوس ځکه امریکې په دغه جهادي تنظیمونو پسې بډې راخکلې دي. خدا حقیقت هم د پامه غرزول نه دی پکار چې په افغانستان کې د جهاد د ختمېدو وروسته د جهادي تنظیمونو د یو سند شکل خپل کړو او اخیری نخې پاکستان وګرځېدا او کو اوس هم پاکستان دغه تنظیمونه د ځان د پاره نقصان دی نه غني نو بیا هم جړړې ختمول پکار دی.
دا به هغه خلک دغه تنظیمان دی ټیک دی په سر جنگ زمانہ کې چې دی په افغانستان کې جهاد وکړو بل ځای وکړو اوس خو خپل خلک ولي په پیښور کې، په فاټا کې، په کوئټه کې، دلته خو خارجیان نشته، دلته خو چې دی پاکستانیان دي اوس پر پاکستانی کم سړی حمله کوي هغه څنګه ډیفند کم، حتی کې د جهاد پر نامه کوي هم ټریزم دی، د ټریزم په نامه کوي ټریسټ دی، ایز ا مرسنری کریم ټریسټ دی،
ایز ا خپل ایدیالوجی پر حوالہ کئ ظلم کئ جبر کئ انسانان وژنی دا ناقابل قبول ده. اوس دا تنظیمان کپ استری ستا ضرورت و کپ استری ستا جایدیز کم انفراسٹرکچر اوپن هم نو نس پرشول چا حافظ سید صاحب پر پروگرامو کی ولار سے افتتاحو نو کی تقریرو نو کی غٹ غٹ شاپنگ مال افتتاحو کی مطلب گور ستا ضرورت هم دی نو ان سرٹن لمٹس کنفائم دیم پر دہشت گردی پر زامرک انٹرنیشنل کمیونٹی اگر ٹیررس اور توائی اور تا اوپن سپیس ورکر پر میڈیا دی ورکر دے جلسے کی جلوس کی نو دی سچ تے کم میسج دیا نیگیٹو زی
خاغلی بریگیڈیئر صاد محمد خان دریز لری چہ ہیوات تخپل پالیسیانی او تگلار ہمیشہ متحرک او د حالات سره سم بدلی دن کی جوړول پکار دی
آیا ک دغه پالیسی مونږ چکم اختیار کړی وے دغه نتیجه تاسو ته مخامخ ته آیا تر اوسه پاکستان غواړي چکم ځکه تقریبا 75% مل چکم دین او اغا انیکسیسیبل دی
ټول سیلون کی پدې خبره متفق دی چې پاکستان دی باید د ځان نه غټ ملکونو مقابله یا د هغوی سره د مخالفت لار پریگ دی او کوریاست د جنگ یا مخالفت پر ځای د خپل اقتصاد خ کول لا رخ خپل کړی نو بیا هیله کی دی شي چې د هیواد دننه مخپسی واقع دن کې تندرو مذهبي سوچ او فکر بدل شي او هم د غشان به جهادي تنظیمونه په عوام کې پذیرایي بیلی ارشد حسین وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټلویزیون خبرونه دي د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د یو سینیټر مشاهد حسین سید په هغه وینا باندې سخت رد عمل څرګند کړی دی چې نوموړي په واشنگټن ډی سی کې د خبرو په خولیو د کشمیر او د افغانستان مسله د یو بل سره تړلی مسلې دي او دا کچر یو نه حل کیږي نو د هغه اثر به نیخ پنیغه باندې په بل باندې وي. رپورت په د افغانستان نه د ډی رادیو خبريال حقمن روان راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د سناتور مشهد حسین د هغه څرګندونو پر وړاندې سغبرګون خودلی چې ویلې دي د کشمیر سوله له کابل سره تړاو لري. د پاکستان سناتور مشهد حسین د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا په سټیمیسیون انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویلې چې د کشمیر او کابل سولې سره تړلې دي او تر هغې چې په کشمیر کې سوله را نشي په افغانستان کې امن او سوله نشي رامنځته کېدلی. خو د سولې عالی شورا مرستیاله رحمان سلیمزوی وای د کابل او کشمیر په اړه د پاکستان د حکومت ورستۍ دریز د افغانستان له سولې سره مخالفت او پر وړاندې خنډونه رامنځته کولو په معنا ده. د سولې عالی شورا مرستیال زیاته کړه د پاکستان حکومت په دې څرګندونو سره غواړي د افغانستان په روانو حالاتو باندې خپل اغېز په ډاګه کړي خو په وینا یې دا ډول څرګندونې دواړو هیوادونو په زیان تمامېږي.
چارو کې تسلط لرو او موږ کولای شو کله کشمیر مثلا حل شي د افغانستان په مسلو باندې هم موږ همکاري وکړو او اما هیڅ صورت سره دا نه د پاکستان منافعو سره سمون لري او نه د افغانستان په منافعو سره سمون لري. دا خبره بیا هم یو ځل راته ویل چې دا جنگ چې په افغانستان کې ده د یو کشور لخوا دغه جنگ په عمومي ډول شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي د پاکستان حکومت په دې ډول خبرو سره په ډاګه کړي چې دوی له ترهرګرو ډلو څخه د افغانانو د وژلو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
ملاتر کوي او پر هغوی بشپړ نفوذ او اثر لري.
په همدې حال کې د کابل پنتون استاد پوهندوی زلمی هوتک وایي پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره جفا کړې او په وینا یې کله د اسلام او کله یې هم په دې هیواد کې د خپلو ګټو په خطر کې د لوېدو په پلمه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړی، خو دا یې د نوې لوبې پیل ده.
اوس چې د نړۍ فشار په پاکستان ډېر زیات شوی دی، د امریکې نه نیولې تر غربي هېوادو، غربي نه نیولې تر اسلامي هېوادو، د پاکستان هغه اصلي څېره دنیا ته معلومه شوې ده. اوس بله لاره نه لري د دې چې کشمیر ته لاس واچوي، او کشمیر یو بهانه کې د افغانستان د جنگ د تداوم په خاطر چې افغانستان کې دا اور بلي او د دې ګټې پکې تامینې. حال دا چې موږ د کشمیر سره نه کومه ګډه پوله لرو، موږ د کشمیر په امورو کې نه کومه داخله کړې ده.
خو پاکستانی چرواکي تل دی افغاني چرواکو هم دا شان ترونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دي. د پاکستان سناتور مشهد حسین د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا په یوه تعلیمي مرکز کې د وینا پر مهال په داسې حال کې د کشمیر سوله یې له کابل سولې سره تړلې وبلله چې په دې وروستیو کې له ترهرګرو سره د ګډې مبارزې په چارو کې له افغانستان سره د پاکستاني همکاریو ته د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه د شک په نظر ګوري، چې څرګنده بېلګه یې په اسلام آباد کې د آسیایي هیوادونو سر غونډې نه جوړېدل دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه دا. ګران اوریدونکو او کتونکو، د پاکستان او افغانستان په پوله باندې، په تورخم باندې به چې د پاکستان لاړخه کم گاڑی د مالونو وړلو دپاره تله راتله، نو د دغه مال گاڑو مالکانو یا ترانسپورټرانو د درې ورځو نه د پاکستان اړخته احتجاج شروع کړی و. دوی په دې احتجاج کوو چې د افغانستان ته چې دوی کله اوړي نو په افغانستان کې په دوی باندې اضافي ټیکس لګول شوی و، او د دې ټیکس خلاف دوی احتجاج کوو. خو دغه احتجاج وستوی ختم کړی دی. ابراهیم شینواری نه په تفصیل ورو.
د تورخم په پوله خپل اړخته د افغانستان ګمرک یا کسٹم چارواکو لخوا د پاکستان له اړخه پاکستانی توکي او خوراکي مواد وړلو والا تجارتي ګاډو باندې د اضافي ټیکس لګولو په ځت شروع کړی شوی. درې ورځې کارمندیز نن د نیمې ورځې پس د هغه پاکستانی تاجرانو په باور او ضمانت ختم کړی شو څوک چې افغانستان ته په لویه کچه پاکستانی تجارتي توکي او خوراکي مواد صادروي. په تورخم کې د خپل کارمندیز ختمولو په اړه د ځایي ترانسپورټرانو مشر حاجي عظیم الله ډیوا ریډیو ته د دغې نوې صورتحال په اړه وویل.
ہڑتال پتی وہ جب آندھی ماں سو چیز مال والا خپل استون دی معلوم ہے قیمتی معلوم ہے جدا سے نہ خاما خا لیا اور ولا گیلا چلے ولا گیلا چلے روان دی دا پیسے زون پدان منو پیسے ور کے چ دا گاڑی روان سی دیر بے خطا ٹرانسپورٹ ولیا اڑو مال والا روان تو پیسے ور کے اس دارے روان کے پیسے تزون گا دار کو اس کی ساتھ کی دا خبر اور فرو.
نن د نیمه ورځې نه پس د دغه کار بندیز نه وړاندې سهار وختي هم ځنې هغه گاڑی چې پکې زر خرابېدونکي خوراکي مواد بار شوي بو د ځایي ترانسپورټرانو په شخصي مالی ضمانت افغانستان ته وړل شول. د افغانستان کسٹم لاړخه د خاور ټیکس په نوم لګول شوی نوی محصول په اړه پرون تر ناوخته د افغاني ترانسپورټرانو او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې وي، خو د افغان حکومت لخوا د ټیکس واپس نه اخیستو دریز لوجې دغه خبرې اترې پرون بې نتیجه ختم شوې وي. په دغه خبرو اترو کې برخه اخیستونکي د افغاني ترانسپورټرانو اتحادیه مشر حاجی قاسم په خپل حکومت تور لگاوه چې دغه نوی ټیکس به جواز دی او د نور مالی وسایلو د کمې له وجې اوس افغان حکومت مجبور ترانسپورټران په نخه کړی.
بس دغه ته یو د مخ کې خدا شې نو، خو بس دغه دی دوی یو دم دغه سی په دغه حساب باندې دغه سی راویش ته خدا ته حساب دی چې په نور مدرک د دولتونو نور شې نه دی پاتې، لکه چې بس دغه یو دغه ترانسپورټ پاتې دی چې دا ترانسپورټ به چارګانو باندې چې ارقم بس
ترانسپورٹران اندیخمن دی چې سخت کال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومت له اړخه په افغانانو د ویزې شرط لګو کولو له وجې دوه تجارت هم متاثره شوی، او اوس د افغان حکومت لخوا د غنوی ټیکس لګولو سره به نور هم اغیزمنه شي. خو ولې بل اړخ ته پیښور کې د کسٹم کلکټریټ له اړخه میډیا ته خپور شوی یو بیان کې داوه شوی چې تیرو څلورو میاشتو کې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د 3.5 میلیونه ډالرو کاروبار شوی. په دغه بیان کې البته دا نه ده په ډاګه کړی شوی چې آیا دا د تیر کال په پرتله اضافه شوی او که آیا په دغه کې څه کمی راغلی. خو د کسټم ادارې د دغه داوو باوجود پاکستانی تاجران او ترانسپورټران ادعا کوي چې د بارډر مینجمنت پالیسۍ لاګو کولو نه پس دوی ته درانه مالی تاوانونه رسیدلي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو د تاسو د ابراهیم شینواری رپورټ واورېدو چې د افغانستان حکومت کم لینڈ ٹیکس یا مالیه لګولې دا چې د پاکستان نه کم تاجران مالونه د افغانستان خاورې ته دننه کوي یا د افغانستان د لارې ځي په هغې باندې به څومره ټیکس لګولې کېږي. هم په دې حق لباندې په افغانستان کې زمونږ خبریال حقمل روان د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی سره خبرې اترې کړې دي. رپورټ په تاسو وړاندې کوو.
الکوزی صاحب، یعنی تاسو دا تاییدوئ چې په تورخم کې افغاني او پاکستانی ډرایوران وایي چې دا نه قانونه پیسې دي، موږ نه قانونه پیسې نور نشو چاته ورکولای، دا تاسو تاییدوئ؟
بلې بلې، نه تنها دلته بلکې په چمن او په ویش کې مخنیدام ښه کار نه کوي. دا پیسې اصلا بیا قانوني بیس نه لري او دا د افراد قرارداد کې نشته دی. او موږ دوی ته قرارداد کوو، ترانسپورتي پروتوکول لرو، دا د ترانسپورتي پروتوکول کې په هیڅ صورت دا نشته دی چې موږ یو موټر نه خاصي پولي واخلو. خاصي پولي څه معنا چې یو چا ته اجازه ورکړله د روډ پاس په ورکړو داخل ته راغی، نو دا په هیڅ صورت دا هغې نه باید خاصي پولي وانخیستل شي. دا پیسې هواري کوي او دا چې دا د دولت حساب ته ځي، د دولت حساب ته کېږي، اما د دولت حساب ته هم کېږي دا غیر قانوني دي، دا باید قطع شي. دا داسې پیسې نه دي چې چا په جیب کې ولېږي، چا په جیب کې نه ولېږي، د دولت حساب ته ځي، د وزارت مالیه حساب ته ځي، اما دا باید وانخیستل شي.
الکوزی صاحب، تاسو ویل چې دغه د دولت حساب ته ځي، دا پیسې ته کوم نوم ورکولی شو؟ او دغه پیسې داسې هم ویل شوي دي چې دا د افغانۍ د ځمکې یا د سړکونو د خرابوالی چې کوم وخت سړکونه خراب شي هغه پرې جوړول کېږي، آیا دا رښتیا ده؟
نه نه، سړکونه پرې نه جوړول کېږي. دا سړکونو دپاره موږ یو قانون لرو، په هر لیتر تیل چې افغانستان ته واردېږي د هغې دوه افغانۍ زموږ نه اخیستل کېږي چې هغه د سړک دپاره جمع کېږي. حالا سرک پر نواقد لري، موټروان علاوه د دې نه خط سیر لري، هغه د ترانسپورت ټیکس ورکوي، د سرک ټیکس ورکوي، هغه جدا خبرې دي. دا پیسې ډېرې پخوا د دغه حکومت نه مخکې د طالبانو په وخت کې چې د ایران سره زمونږ روابط خراب وو، ایرانیان زمونږ موټرې چې بدللې هغوی به خاکي پولي په نامه باندې یو دا عراقیانو ته دزبلاخ وایي، دغه به اخیستلې، هغه چې اخیستلې طالبانو هم حکم وکړ چې د ایراني موټرونه دې واخیستل شي. دا یو معمول پاتې شوی دی او تر اوسه پورې اخیستل کېږي. په هغه سرحداتو کې موږ څو ځله د کمزي په وخت کې دا پیشنهاد وکړو چې دا پیسې قانوني بیس نه لري، یو کوم حکم نشته دی، دا په هوایي لحاظ باندې اخیستل کېږي. دا صحیح ده چې د دولت بودجې ته ځي، مګر د دولت بودجې خو د قانون په اساس د اساسي قانون حکم کړی دی. قانون د مالیات موجود دی، قانون د خدماتو موجود دی. دوی څه معنا مسلمان په دغه خاطر دغه پیسې چې دي د دولت بودجې ته هم ځي، قانون بیس نه لري، او که چېرته زموږ خوښ وي پاکستان هم مجبور دی چې زمونږ د هغوی هم بالمثل عمل. یو د ټولو نه بده خبره دا ده چې دا د داخلي موټرو نه مخکې داخلي موټر په هېڅ صورت باندې افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان اتوا دی، او هغه باید د افغانستان د پیسې افغانستان د پیسې پیسې نه شي ورکولی. دا موټر خو د افغان موټر دی،
الکوزی صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې د افغان چارواکو سره یې په همدې موضوع دوه ځلې خبرې کړې دي خو ناکامې شوې دي. تاسو هم وایئ چې د افغان چارواکو یا د سوداګرۍ وزارت سره مې په همدې اړه تماس نیولی دی او موضوع به حل شي. هلته ډرایوران هم دا خبره کوي چې زموږ په موټرو کې میوې، سبزی او داسې نور شیان بار دي چې د خرابوالي د خطر سره مخامخ کېږي. څه ډاډ ورکوئ هغوی ډرایورانو ته چې کله او څه وخت به دا موضوع حل شي؟
روان امریکہ غگ دیواری ڈیو کابل.
رن اوریدن کو کتن کو نن پٹولا نڑے کی د مسکو د صحت عالمی ورزن مانزلے کی گی د دی ورس پر مناسبت سره د افغانستان د صحت وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې اندازن په افغانستان کې د 50 کالو د عمر نه سیوا چې څومره خلک دی په هغه کې زیاتره خلک د ذهنی ناروغو سره مخ دي او د دې وجه هغه خراب اقتصاد په ملکی بدمنی جنگونه او کډوالی ده. د آشنا ریډیو رپورټر رحیم ګل ساروان په دې باندې ویډیو رپورټ را لګره دی، تاسو ته وړاندې کوو.
که څه هم کرا او دقیقه شمیره نشته چې په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته وګړو شمیر په کوټو کړی، خو د عامې روغتیا وزارت د ټکلي شمیرونو له مخې په افغانستان کې له 50 سلنه زیات وګړي په یو ډول نه په یو ډول پر رواني ناروغیو اخته دي. اوږدې جګړې، د نامنیو خبرونه، بیکاری، کورنی تاوتریخوالی او نور ګڼ عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني ناروغانو شمیر زیات کړی دی. دا په کابل او حتی د افغانستان په کچه د رواني ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی. د روغتون ته هر ورځ له 150 تر 200 پورې داسې ناروغان مراجعه کوي چې رواني تکلیفونه لري. دا روغتون 60 رواني ناروغان لپاره بسترونه هم لري. په دې روغتون کې خزینه ناروغان هم شته. دوی د کورنی تاوتریخوالی په دې حالت کې دي.
پلان تکلیف میں پسار باندھ دی ماں وکھل خوڑ لی پسار باندھ میں ضربے خوڑ لے نہ لیوار میں وکھل مشکلات دیکھور باندھے
په دې روغتون کې ځین ناروغان بیا وایي چې ځان مرګ بریدونو د نامنیو خبرونو پر رواني ناروغي وخت کړی دي.
ما روز انتحاری، انفجار، این چیزا که مشناو میبینم با سر رویم تا رات میه.
د دې روغتون ډاکټران وایي چې لوی لامل اوږدې جګړې دي.
اثر مسائل اقتصادی
له اقتصادی ټولنیزو او سیاسي ناخوال نه افغانانو زیاته صدمه لیدلې ده. دا حالت لاروان هم دی. کورنیو کې تاوتریخوال له عمله پتیر بیا یو خزه له ژور خفګان سره مخ کیږي. دا بیا وروسته په اعراض بدلیږي او د رواني ناروغیو زیګنده ګرځي.
امیرختیا وزارت وای یو روختون لري، خو په هر کلینیک کې د رواني ناروغانو لپاره ډاکټر هم شته.
چې خلک یو قسم مقاومت د دې شیانو په مقابل کې حاصل کړي او خلک داس د کله چې څنګه له دې نامطلوب وضعیت سره چلند وکړي او څنګه خپل ځان عیار کړي چې بیرته دستی ورسته لیندیاری حادثې نه د خپل کاروبار بیرته واخلي، بیرته مازیګر کور ته لاړ شي او بیرته وخاندي.
دا روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې تر 1 میلیون رواني ناروغانو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې. سبا د رواني ناروغیو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. افغانستان هم په داسې حال کې نمانځي چې په لوړه کچه پکې رواني ناروغان شته. رحیم ګل څاروان، کابل.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سارلی شئ. فیسبوک POADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستاګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف لخوا د جنازې په مراسمو باندې د حملې او په هغه کې د 1.5 سر پورې کسانو د وژنې وروستو امریکا وایي چې دوی به د سعودي ائتلاف سره د ملګرتیا او مرستو ته بیا کتنه کوي. په دې حق باندې یو رپورت تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د خلیفه روز ناوخته د امریکې د قومي امنیت د شورا لخوا جاری شوی بیان کې ویاند نیډ پرایس ویلي په جنازګاه شوی بمباره ډیر پریشان شوی دی. وای داسې ښکاري چې د یمن د عامو خلکو په خلاف د حملو سلسله جاری ساتل شوی. هغه پرایس ویل چې د سعودي عرب سره امریکا امنیتی همکاري په پټو سترګو نشي کولی او زیاته کړه چې امریکې د وړاندې نه په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف سره مرستې راکمې کړې دي. د قومي امنیت د شورا وایند وای امریکا به د خپلو اقدارو اصولو او ګټو او یمن کې د افسوسناک لانجې پایدار او فوري حل په خاطر د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف سره د مرستو سمولو ته تیار دی. سعودي عرب نن ویلي دوی د حملې د پلټنو اراده لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون وایند ویلي په عامو خلکو قصدن حملې بیخي د قبلونې وړ نه دي. دوی د فوري او بې پلوه پلټنو غوښتنه هم کړې. علاقه کې صورتحال لا واضح نه دی خو د سیمې را رسېدلي رپورټونه وایي د بیړني چارو غړي د بمبارۍ له وجې شیندل شوي انساني اندامونو د راجمع کولو لپاره بوجه استعمالوي. د جنازګاه د ودانۍ دننه او غیر چاپیره د عامو خلکو د وجود ټوټې خورې ورې پرتې دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې په کال 2015 د مارچ په میاشت کې په یمن کې عملیات شروع شوي وو. ځایي رپورټونه وایي دا وروستۍ حمله د ټولو زیاته خونړۍ ثابته شوې. سعودي عرب په دې پېښه کې د لاس لرلو انکار کوي او یو ځایي رپورټ دا یوه ځانمرګي حمله بولي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیال وایي په دې حمله کې د 500 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. دا حمله د ایران پلوه حوثي یاقي ډلې د کورونو چارو د وزیر جلال ال رویشن د پلار په جنازه شوی. سعودي عرب د حوثي یاقیانو په خلاف جنگ کوي. د حوثي یاقیانو یو چارواکی وایي د چاودنې له وجې دا ځای د وینو تالو جوړ شوی. د سعودي عرب په مشرۍ کې سیمه ییز سنی حکومتونه په نړیوال کچ منل شوي. د یمنی صدر عبدو ربو منصور هادی په ملګرتیا کې د حوثي یاقیانو په خلاف عملیات کوي. د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي د ائتلاف په حملو کې نږدې 4000 کسان وژل شوي. حوثي یاغیان وایي د کلونو راهسې د سنا حکومت ورسره امتیازي سلوک خپل کړی. دوی د صدر هادی نه د اقتدار اخیستلو په خاطر کال 2016 کې بغاوت شروع کړو. هم د دغه وخت راهسې تر اوسه پورې د 10000 نه زیات کسان په دې جګړه کې وژل شوي. په دې کې اکثریت د عامو خلکو دی.
ګران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه اغوګی د نړۍ د حالاتو نه تاسو خبرو د سیمې په حق لا ریپورتونه هم تاسو اوري خو لګي خبری به وس وکړو د امریکا د سیاست په حواله سره د 2014 نومبر میاشت د امریکا په سیاست کې ځکه مهمه ده ولې چې صدارتي انتخابات کیدونکې دي او د دغه انتخاباتو د پاره دوه امیدواران چې کم دي ریپبلیکن کینډیډیټ ډونلډ ټرمپ او ډیموکرات کینډیډیټ هیلری کلینټن زبردسته تیاری کې دوه ښکاری. نن ماسخوتن لبا دویم صدارتي بحثي او په دې کې به یو قسم لخکاره شي چې څوک به د نومبر په انتخاباتو کې زیات ووټونه واخلي. محمد اکرم خبرې به لږ شانتي وکړو د امریکا د انتخاباتو په حواله سره. نن ماسخوتن دلته کې د امریکا په وخت 9 بجې او په سیمه کې خو به سهار ټیمي سهار 6 بجې به یو وار بیا دویم صدارتي انتخابات به کیږي. اوریدونکو ته او کتونکو ته به مونږ نیخ په نیغه د دې تفصیلات ورکو. خو د دې صدارتي بحث نه مخکې یو بل مسله مخې ته راغله ده، هغه مسله د ډونلډ ټرمپ په باره کې د هغه د خپل د خولي بیانونه دي چې مخې ته راغلي، لږ هغه تفصیل کوو.
یقینا چې کوم دغه بیانونه مخې ته راغلي دي نو هغه د ډونلډ ټرمپ لپاره، نه صرف د ډونلډ ټرمپ لپاره بلکې د ټولې پارټۍ لپاره ډېرې مسلې پیدا کړې دي. یو خاطه هغه د پارټۍ مشران، د ریپبلیکن پارټۍ مشران چې هغوی د سوج نه خاموش هم او دا ویل چونکه د ریپبلیکن ووټرانو د ډانلډ ټرمپ انتخاب کړی دی، د دې لوجه هغوی په دې کې سنوي. خو اوس هغه ویډیو چې مخې ته راغلې ده چې ډانلډ ټرمپ پکې د ښځو په حق لا ډېرې بدې خبرې کړې دي، سپکه خوله یې خوځولې ده، او ان تر دې چې په یو ویډیو کې د خپل لور په حق هم هغه ځنې خبرې کوي، نو د هغې وروستو یو شمېر د ریپبلیکن مشرانو خود ډانلډ ټرمپ نه دا هم غوښتنه کړې ده چې هغه دی د صدارت د زغل یا د مقابلې نه ځان اوباسي، او مایک پینس چې د هغه سره مرسیال صدر په هیڅ باندې ولاړ دی هغه ته دغه څوکۍ پریښوده شي. خو ډانلډ ټرمپ تر دې وخته پورې وایي چې هغه به کله هم دغه بحث دغه مقابله نه پرېږدي، هغه به مقابله کوي، هغه سره د اولس مرسته ترلاسه ده. په دغه چې کوم کسان دي، کوم مشران دي، په هغه کې یو شمېر مشران دي، په دې کې بزه چې ځینې مهم نمونه دي، په هغه کې جان کیسک دی چې د پخپله هم صدارتي امیدوار وو، هغه ته بلاړو. د دې نه علاوه په دې کې این ویګنر، جان تھیون، جان میکین. جان میکین ډېر اوریدونکو پیژني، باراک اوباما ته هم ولاړو، او د هغې نه علاوه ارنلد شوارزنیګر، د هغې نوم به ډېر خلک پیژني ځکه چې په فلمونو کې کار کړو د امریکې
په نوم باندې د خلک
پیژني. ارنلد شوارزنیګر،
ارنلد شوارزنیګر ټرمینیټر په فلم کې کار کړو،
او به چې د کالیفورنیا گورنر وو، نو هغه هم هغه کسانو کې شامل شوی دی چې د ډانلډ ټرمپ خلاف هغه یو قسم اواز پورته کړل دي. نو ډېر نمونه په دې کې دي چې کنډولیزا رایس د جارج ډبلیو بش په وخت کې سینیئر ایڈوایزر و، سکیورټی ایڈوایزر و، دا هغه نمونه دي چې هغه یې د خلاف اواز پورته کړل دي. ان تر دې چې مایک پینس چې د سرمرسیال صدر، هغه په خپل ویل دي چې دغه چې کوم خبرې د کړې دي هغه ډېرې بدې خبرې دي، هغه افندډ ورته ویلی چې یو کس هغه خپه کولای شي، او زه دغه دفاع نشم کولای. د دین علاوه د چې کوم میرمن د هغه هم ویلی چې دغه خبري ټیک نه دی، خو ډانلډ ټرمپ ته به مقور کړل کی چې هغه د ځان دفاع وکي، او ډانلډ ټرمپ خپل باندې معافي هم غوښتل ده. خو د هغه چې کوم پوزیشن دی هغه ډیر گراف یا دغه شهرت هغه په دې باندې ډیر زیات خراب
شوی دی، خلکو رائے بدل شوی دی،
رائے ډیر هدا پر بدل شوی دی. او کو پنن ورځ باندې چرته انتخابات وشي، یو میاش پکې پاتې راو، کنن ورځ باندې دا انتخابات کیږي، نو 2.5% چانسز د دې د سربېګانو تر مخه چې کوم ټول سربېګان شوی دی، او د هغه اوریج را وستل شوی دی په امریکا کې، 2.5% امکان دار چې هیلری کلینټن دا انتخابات او غټي 13% د چانسز دي. نو د دې وجې یو میاشت لا اوسم پاتې را کوم، د هیلری کلینټن هم ویکی لیکس ځنی داسې د هغې ایمیل ز شای کړی دي، د هغې خبرې تقریرونه شای کړی دي، د وال سټریټ چې کوم د امریکای کاروباري بازار کې کمی کمپنۍ دي هغې ته تقریرونه کړی دي، ګینه هغه ټیک نه دي. د هغې په خلکو کې چې کوم اعتماد دی هغه هم کم دی، خو بل طرف ته چې بیا کم کس دی او د هغه کمی خبرې دي، نو هغه د خلکو لپاره کې دی چې زیاتې د منلو وړ نه وي. نو د ډانلډ ټرمپ شهرت کې هم ډېر کمی راغلی دی، او بېګاله به کتل کېږي چې ډانلډ ټرمپ څومره د دا خبرو دفاع کوي. کم سلنکاران چې مونږ اورو هغه دا وایي چې هیلری کلینټن ته به خپلو اډوایزرز یا مشرانو هم دا ویلي چې سټیک ټو د پوینټ، چې کم بنیادی خبرې دي، نقطې دي، د تګلارې مسلې دي، د امریکې په ایشوز دي، په هغه خبرې وکړه، د باندې خبرې مه کوه. د پخپله سلف ډیسټرکټینګ دی، ځان پخپله د تباهۍ لپاره د خبرې پوره دي، ځکه که ته هغې ته ځې نو توجه به د اصلي خبرو نه بل خوا ته اوړي، د هغه دپاره خپلې خبرې پوره دي. نو اوس به کتله کېږي چې بېګاله په دغه بحث کې به څومره په دغه چې کومه د ده ویډیوګانې راغلي دي، په هغې کې هغه د ښځو په حق لباندې خبرې کړي دي، هغه څومره مخې ته راځي، او څومره په حقیقي د امریکې په مسلو خبرې کیږي.
پوس خو به تخا مخه کیږي، ولی چې لاولنې چې کوم صدارتي بحث وو په هغه کې هم ولیدل شو چې د ټیکسونو په باره کې د کومه خبره کړې، نو هغه ته پوس ورته مخه مخ کې خو دی شو چې وس بس وای دا خو د ټیکس نو ورکول په باره کې دا خبرې کړې، نو خامه خه ته پوس به کیږي. خو ګورو چې ټرمپ خپل ځان دفاع څنګه کوي. ګران اوریدونکو کتونکو، د ډیوه ریډیو او د ټلویزیون نیخ بنیغه خبرونه د سهار نه نه واخله تر څو پوري چې صدارتي بحث رواني، دا به تاسو په ټلویزیون باندې لیدې هم شي، او په ریډیو باندې به اورېدې هم شي. تاسو ته به چې څه دواړه صدارتي امیدواران وای د هغې ترجمه وړاندې کوو. تاسو ته به خایو چې څه روان دي دلته په امریکا کې په دویم صدارتي بحث کې څوک زیات تکړه ښکاري. موږ سره اوسئ.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اوریدلې مه هیروئ.
په وی او ای ډی وای نیخ په نیغه کتلې او اوریدلې شي.
یو ځل بیا ورځ نهه یا سه شنبه
وخت د پاکستان سهار شپږ نیمې بجې.
نوریدونکو کتونکو بوزوتا سو بلوچستان ته په بلوچستان کې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن نن احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن د اطلاعاتو سیکرټري بهیر بلوچ ډیره موده مخکې بې درکه شوی وو. دوی غوښتنه کړې ده بهیر بلوچ دې راوموندل شي، راخوشې کړې شي. د دې سره سره په بلوچستان کې چې څومره خلک وسه پورې بې درکه دي دا هم دې راخوشې کړې شي. تفصیل د دې احتجاجي مظاهرې په ویډیو رپورت کې حمید سمسور را لېږلې.
د بلوچ ماسلینو بی اسو آزاد غړو دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وکړله. په مظاهره کې د بی اسو آزاد د بلوچستان پونتون او د کالوجونو لوستون کنجونو هم ګډون درلودي. دوی په لاسونو کې بینر راخستي او پراغه باندې د بی درکسو خلکو د راخوش کېدو غوښتنه لیکل شوې و.
شبیر بلوچ کو بلوچستان میں پہنچی آپریشن، تمام لاپتہ افراد کو
د بی ایس او آزاد تنجونو مشری مہروش بلوچ او خبری رسنی ته پر دې محل باندې وای چې د بی ایس او آزاد د اطلاعات مرکزی سکتر شبیر بلوچ د اکتوبر پر څلرم باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د یو په شان باندې د لزان سره وړی دی. خوشی اس ڈول درک نستا
شبیر بلوچ جو ایک 22 سال کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی زندگی کو ریاستی زندانوں میں شدید خطرات لائق ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ جس طرح بی ایس او آزاد کے دیگر رہنما کارکنان کے ساتھ ہوئے، جب چاکر شفیع بلوچ کامریڈ کئیوں کی زندگیاں چھیننے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگا، انہیں شبیر کے ساتھ وہی کرنے میں کوئی بھی آر محسوس نہیں ہوگی.
شبیر بلوچ 22 کلن ماسل دی، د ریاست په زندانونو کې د دجوان له سخت خطر سره مخامخ دی. موږ ویره لرو لکه د بی اسو آزاد نور مشران او پالین وتښتول شي او بیا د دوی مړی راتس کی. پاغه کې چاکر شپی بلو کامریډ کویوم لکه څنګه سی وجل سوی دی. حکومت بل بشیر بلوچ سره هم هغه ډول وځو کی. مهرش بلوچ وویل،
بلوچ نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کی اغوا قتل کا مقصد بلوچ قوم کو شعوری تعلیم سے دور کرنا ہے، اور عالیہ
چل وسطوں کی او تعلیم یافتہ زوانان تشتول او بیا د دوی وجل د دې مرامدادی چې بلوچ کام د پوهې له تعلیم زخه لري کول دي، او تر دې لمخه حاصل بلوچو دغه ډول نور خلک هم به تر کسوي دي. هم دغه ډول قتل د ریاست د دغې تګلاري برخه ده. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو سازمان ویایي چې د صوبې لورو پروتو سیمو زخه تر 15,000 کسان بيدرکسوي دي. د دوی له خولې چې د یو شمیر مړي هم تر لاسه سوي دي، خو حکومتي چارواکي بیا دغه تورونه ردوي. حکومت د بيدرکسو خلګو شمیر ډیره کمه بیانوي. دوی د بيدرکسو خلګو درا خوشکېدو لپاره یو کمیسون هم په کار اچولې دي. حکومت دا د رز هم لري. دوی پر امنیت خوندې ساتونکو ادارو د ګازو پایپ لاینونه او د اورګاډي پټلۍ په بارودو باندې الوزوي. حکومت دا ادعا هم کوي چې د بارنۍ هیوادو استخباراتي ادارې له دوی سره مرسته کوي، خو بلوچ ملت پاله بیا د صوبې په سایل او وسایلو کې له حکومت څخه زیاته برخه غواړي. خو ځینې بلوچ بیا د خپلواکۍ خبرې هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. ګران اوریدونکو او کتونکو، د ډیو ریډیو دغه پروګرامونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم لیدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. د دې نه علاوه ویڈیو رپورٹونه تاسو د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې لیدئ شئ، وی او ای ډیوا د فیسبوک پته ده، ټویټر باندې تاسو تازه خبرونه نه ځان خبرولای شئ ات وی او ای ډیوا د ټویټر پته ده. اوس موږ سره یو بل رپورټ دی محمد اکرم.
بالکل، زو یو ځل بیا بلوچستان ته. د بلوچستان د صحت ماهرین وایي چې دوی په ټوله صوبه کې د پولیو د مخنیوي لپاره خپل کوششونه جاری ساتي، خو ویل دي یو غټ علت دی دا هم دی چې تر اوسه پورې پولیو د دغه ایالت یا صوبې نه ده ختمه شوې، چې د دغه صوبې په اوبو کې د پولیو وایرس موجود دی. او د صحت چارواکي یو بل علت دا هم ښایي چې ځینې خلک چې افغانستان ته لاړ شي د هغه ځینې هم دغه وایرس د ځان سره راوړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه نه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. رپورټ پی د کوټې نه د ډیوا ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
چاپیریال کې د پولیو وایرس ژوندی ګرځي. د خبره په پښین ولسوالۍ کې د پولیو ضد روغتیا د نړیوالې ادارې یو لوړ رتبه مامور سمی کاکړ و وایس اف امریکا ته کړی ده.
بدقسمتی سره زموږ سیمپل درې پلاخستل سوي دي انوایرمنټ ده، او درې سره وار زموږ د پوزیټیو را روان دي. یو وجه خدا ده چې جون جولای کې پولیو ویکسینیشن کمپین نه و، نو وایرس ته برته موقع ورملا سو چې د ژوند وکړي. دویمه وجه دا وله چې اگست کمپین چې موږ وکړي، چونکې سی بي وی ایکسپنشن نوې پروګرام لو لږ لږ الکترون لږ لږ کمزوریان کې پکښې ولې، دغه د وجه هم شاید یو نیم کښنی پاته سوی. لیکن غټه وجه دا ده چې زموږ پښین ډیسټریکټ ته د افغانستان څخه دا کم چې خلک جیو راځي، اول سیمپل چې پوزیټیو رالی په دې کې زیات وایرس چې ولو د افغانستان ولو، دویم پلا هم د افغانستان، دریم پلا چې کم سیمپلینګ وسلو پاک د افغانستان سیکوینس هم شامل وو، لیکن د پښین خپل د ویکسینیشن سیس کم وایرس جی هغه هم کې پکښیو.
شاغلی کاکړ زیاته کا چې په اوبو کې د وایرس د پرله پسې شتوالی د یو لوی خطرې علامه ده.
وایرس چې پوزیټیو رالی زمر د پاره دا غټ الارمینګ پوزیشن په دې دی چې وایرس په ماحول کې موجود وسلو، او هر وخت کې دی چې یو کښنی ووي او کښنی مازوره کی، نو د دې لپاره موږ پلان دا کړی دی. چونکې پښین کې درې پنځه دی یونین کونسل دی چې هغه ډینسلی پاپولیټډ دی، آبادی یو ځای سره نږدې د لکشری آبادی ده، لکه کریډیټ کالج، تراټ، پښین ټاون، مچان، یو سیز، داسې څو یو سیز دی سره نږدې نږدې دي. د دې لپاره موږ پلان دغه جوړ کړی دی چې په دغه یو سیز کې کم سے کم زموږ 100% کوریج، اور کم کشنیان سی آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ پاتا سی بھی مجھ کوشش ہو کچھ آگاہ ہم دا میچ پر سر بائی ویکسینیٹ کو دلته موږ پر جنگی بنیادو باندې کوشش کوو چې دلته وکړو، ولې دغه ایریا سره د وایرس سرکولیشن خطر زیات ده.
د نوموړو په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزړن د وایرس په ضد د ملګرو ملتونو په مرسته ټینګ جنگ روان دی، په کار دي چې ټوله مندې او پلرونه د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هر عمر ورکړي، دغه ډول به د پولیو ناروغي د امیش لپاره ورک شي. د دې ونې ورته چې پاکستان او افغانستان د نړۍ داسې دوه هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. د یونیسف او ډبلیو ایچ او په مالی مرسته دواړه حکومتونه په دې هڅه کې دي چې دغه وایرس د روان کال تر وروستیو پورې د سیمې څخه ورک کړي. په پاکستان کې د چارواکو په وینا که پر دغه وایرس باندې زر تر زره کابو ونه موندل سو، نو دا ویره زیاته ده چې و بارنۍ هیوادو ته به د پاکستانیانو پر تګ راتګ باندې بندیز ولګیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ټلویزیون په دې خبری خبرونه کې وستاسو ته په باجوړ کې د شادو د مچو د کاروبار په حواله سره یو رپورت وړاندې کوو. په باجوړ کې هغه زمیدارانو ته چې د غبینو مچۍ یا د شادو مچۍ ساتي تربیت ورکړی شوی دی. په دې موضوع تفصیلي رپورت د ډیوا ریډیو خبریال عرفان الله جان را لېږلی دی. ویډیو رپورت دی، راځي چې په شریکه وګورو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته د سیمې اولستا د روزګار ورکولو هڅې پیل کړې دي، او په لومړي ځل د شحتو یا د غبین د مچونه د ښه پیداوار اخیستو لپاره د سیمې 450 زمیدارو ته ټریننګ یا تربیت ورکړی دی چې زمیدار څنګه کولای شي چې د مچو نسل زیات کړي او بیا دغه مچونه د شات یا د غبین پیداوار زیات واخلي. زمیدارو ته د ټریننګ یا تربیت مکمل کېدو په اړه د ځنګلاتو د محکمې لخوا یو دستور اوشوا چې پکې د سیمې د زمیدارو ترڅنګ د ان ټی اف پی فاټا ډایرکټر طیب مروت هم ګډون درلود.
دلته زمونږ د 54 کسانو ټریننګ وشو، نن درېمه ورځ ده
دریور ٹریننگ ہو خریڑی مشروم بارہ کے اور ایپیکلچر شاد مچو ساتر ہو بارے کے دیکھی منگ مختلف طریقے اور تو خیلے چھ دے خریڑی بسنگ پیدا کوئی پخبل و کورو کے دننا دے سب فائدے دی بیماروں کے کم کم بیماروں کے بکار راضی دا کہ خیروڑو کے سر ڈیر سپیشیز دی 22 نہ زیاد قسم نہ دی خودے کے زنا 100 سپیشیز قسم نہ چاہا قابل خوراک دی باقی کہ یو آسٹر مشروم ورتے چھ منگ کم دوی تا ٹریننگ ورک او دوی تا کم پنج پنج زمگا گوتے ورکڑے دا تیارے دے مشروم بیکس نو دا 10-15 دن کے دینا اگا فل فلاور شروع سی گل شروع سی ورنہ 35 دن پورے 30-35 دن پورے دینا پورا یو فصل دوی واخلی
ذمہ دارو پدغ محل اول چھ حکومت باید ذمہ دارو تا داسې قسمه تربیت ورکول ترڅنګ د مچو باکسونو یا پیټي ورکولو کې اضافه وکړي
ډیر ته خوشاله سو بار دوی مو دغه چې د مچو ټریننګ ور سره کو مالې مخکې مچې را کړی دي دغه نمنګ د 50 پیټونه تقریبا 12-13 پیټي جوړی کړی دي او شاتم ته دغه سیغه شتي او ان شاء الله چې اوس دغه نور را کړی دي سم موږ نورم سیوا کو دغه یو روزګار دی او ډیر ځای ته خوشاله سو دا دیول په کار دي چې نورم سیوا کی و دغه کې
من د دې دغه ډیر مو دغه چې دای موږ د مچو ٹریلنگ راکلو او مخ کې موږ ته 15 پیټي مچي راکلې وي الحمدلله د اغه پیټونه موږ 16 پیټي جوړې کړلې او شات هم ته ډیر خو واغسیدل وس الحمدلله موږ دې مچو ټریلنگ راغلی موږ بیا هم داونه دوباره ټریلنگ واغسیدل او الحمدلله موږ ته ویل چې تاسو ته موږ 15 پیټي مچي نور هم درکو او خریړي هم لالو سره راکلو
که څه هم حکومت پسیمه کې د پوزي عملیات وروستو د ځوان حالې ځلې بیا به حالې دو حسیتون د کړې دي خود سیمی اولسوائی چی حکومت دی دغشان وڑو وڑو کاروبارون تا ود ورکلی چی دی سیمی اولس یو زل بیا پخ پلخ پو دا ادری دو جوگشی عرفان اللہ جان وائس اپ امریکا ڈیو راڈیو او ٹی وی باجوڑ ایجنسی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی جنگ په هر یو ځای کې تباہی راولي او هغه نه صرف انسانان وچنی بلکې په ځمکه باندې چې سمره هم ژوندۍ سيزونه وي هغه هم وچنی او د هغه سره هر یو کاروبار اغیزمن شي عراق د تیرو سو کلونو راهسې د سخت جګړې او تباہی سره مخ دی حال تک اوس یو هلک د دغه تباہی د لاسا چې څومره نقصان شوی وي د جنگی سامانونو نه چې کم وران شوی وي او د جنگ پرزی وي که هغه د جهازونو وي یا د وسلو وي د هغې نه د لوبو سامانونه جوړوي یو رپورټ پې تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي
په کال 1990 کې زیږیدلی د عبدالقادر د سکریپ او ځای شوي سیزونو راغونډولو شوق دی دی د دې ځای شوي سیزونو او سکریپ نه د آرټ نمونه جوړوي لکه ټینکونه روبوټونه وړې سکوټرې او واړه ځناور لکه ماشي مچان او نور عبدالقادر د غورځول شوي سیزونو او سکریپ نه د آرټ د ښکلو نمونو او کور کې د آرایش لپاره د سیزونو جوړولو نه ډیر خوند اخلي ما د کباړي سیزونو لکه پلاستیک سټیل لرګي او نورو داسې سیزونو نه نږدې 13-18 وړې نمونه جوړې کړې دي د سکریپ نه د 8 نمونو جوړولو کې غټه خبره د فکر یا سوچ دا چې تاسو کول غواړې زه د ځای شوی زرګونو سیزونو نه د 8 نوي نمونه جوړولې شم لکه د سکریپ نه زناور سړی یا لوخي جوړولې شم د ژوند د ناکرارۍ نه د سکون په تلاش کې عبدالقادر د سکریپ نه په وړو سیزونو جوړولو کې ځان مصروف کړو خو د تیښتې دا کار یې اوس مکمل روزګار جوړ شوی دی د سیزونو جوړولو کار د خطرو نه خالي هم نه دی د ړنګو شوو ودانو په ملبه کې د کار سکریپ لټولو کې دی د بمونو نه هم ځان بچ کړي عبدالقادر د دې سکریپ لټولو کار په دې انداز کوي چې د نړیوال امنیتي ځواکونو نږدې مشکوک هم ځان ونه ښایي اوس هر مقامی کس ملګری او تر دې چې پولیس چې وړاندې یې د 100 واره د شک په بنیاد نیولې هم دی دوی هم د سره د سکریپ او نورو ځای شوو سیزونو جمع کولو کې مدد کوي
څومره زیات چې دی د سکریپ نه سیزونه جوړوي هغه عمره د نور هم فطرت ته نږدې کیږي. د پخپل کار کې د ماحولیاتو د تحفظ پیغام هم ورکول شروع کړی دی. کله چې زه خپل کار وکړم نو زه دې کې خلکو ته یو پیغام هم لیږم. زه خلکو ته ویل غواړم چې زه یوازې د لاس آرټ نه جوړوم، زه دوی ته خودل غواړم چې څنګه د سکریپ یا کباړ نه د آرټ نمونې جوړېدلی شي. تر څو چې خلک د خپلو کورونو خزله د کور مخې تک دي نو تر هغې د سکریپ د راجمع کولو کار ګران نه دی. داسې کولو سره چاپیریال هم صفا پاتې کیږي. د سکریپ یا د کباړ د سیزونو نه سامان جوړونکي دا هنرمند نور ځان یوازې نه ګڼي. د سره د بغداد په سټوډیو کې ډېر نور ځوانان هم ملګري شوي دي. د سکریپ او ځای شوي سیزونو نه د آرټ نمونې جوړونکي عبدالقادر تمه څرګندوي چې یوه ورځ به د د ملک هم د دغه سکریپ او ملبې نه بیا ودان شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
اوس بوزو تاسو مشرقی چین ته. د مشرقی چین په شانګډونګ صوبه کې په روایتي طرز باندې یو میله لګېدلې ده. د دې میلې حال به په ویډیو رپورت کې ارباب محمود علی ناورو. ګران اوریدونکو او کتونکو، د تکنیکی مسلې په وجه لږه شانتي مسله ده، خو راځئ چې موږ دغه رپورت واورو په شریکه وګورو.
دا لومړی ځل دی چې درې اتیا کلنه وینګ وین پی د واده جوړه ګټلې ده او د واده دومره شانداره غونډه ورته رابلل شوې ده. دا او د دې شپږ اتیا کلنه میړه ګواو مینګلی د 500 کالو راهسې په خوشحالۍ سره د یو بل سره ژوند تیروي. مینګلی نه چې پوښتنه وشوه چې څنګه دوی دا وخت په خوشحالۍ تیر کړو، نو ده وویل
د دې راز ساده ژوند دی. د هرې ورځ په مسلو کې ځان ګیرول پکار نه دي.
ڈبل نائن فیسٹیول د چینی کیلنڈر د نهمې میاشتې په نهم ورځ منځل کیږي. په دې ورځ د چین هر یو کس د مشرانو قبرونو ته ورځي، په دنګو غرونو خیژي او د ګل داودی نه جوړ شراب څکي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون دغه یو ساده خبری خبرونه واوریده او په ټلویزیون باندې تاسو وهم لیده. لکه سات کې دغه خبرونه سرته رسیدي، خو دینه پس به د نن د ورځې شپه په خیر پروګرامي او وکیل خان به دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي ګورو او اورو چې نن وکیل خان ځان سره څوک میلمه کړی دی یا میلمانه کړی دی. تاسو هم په پروگرام کې برخه اخیستی شئ. 001-202-205-03 بل نمبر دی 0800-999-00. د ټلویزیون د برخې نه درنه زه سمینه احسن او زما ملګری محمد اکرام اجازه غواړو. الله پامان.